کې ډیره مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پښتنه وا چون څنګه چې باید حسوی حازمه منګاو تاسو تعریف کوو هر هغه عمل چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی حازمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځنې د هضمي سیستم انومالیګانې کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې مخپله د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کی او بل اخر دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. اریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استادو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس 2 ساعت 3 ساعت بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته بلري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایته موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زیاده خل دي. حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت خي وای چې د شودو سره د ماشوم خنه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغه مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډیر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کو پدې ناروغي کې شامل دي.
بل اوریدونکو د شولي له هلمند مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام ډېر په خیر ډاکټر صاحب. سلام علیکم. د دې ټول کارکونکو سلامونه.
علیکم سلام. مهرباني.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه وځي دا لازمه ټولې د شید لکه د دمې څنګه څنګه دا چې آیا دی لکه یو مرداري چې د سهاراش دا ستونی می داشتی چی وزی وقت داشتی و میاش که داشتی چی وقتی وقتی داشتی پا یو درسلو روزی که داشتی چی بس دایده
خب منه نکو لدوی شاولی و لحلمان پختنه وکم میره بانی وکی دکتر سیب تاسی
خب رازو دو محمد الله خان پختنه تا چی میده حزم صورت ننیسیم او گوره وی تاسو دا یو ناروخ سخا پا مکمل دول تاریخ چا واخلی دا باید یو داخلی متخصص ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته وای. کچیر ته منګه او تاسو د خلی د خالیګا څخه پایل کو هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاخونه په تروس ډول سره نه مسواک کوي نه مینځي د غاخونه په وراو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خلی د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي نن سبا پان او یو ډول نوی ډول نسوار د هن راغلي په ډیرو لوکسو پاکټونو کې دي هغه اکثرا استفاده کوي د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد کې چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغه سې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل د حفظ الصحې نه مراعت کول په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي هغه اوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم پکې وریجا اچي او بلته هم د دې سوپونو استعمال د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډیر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت ته که جارډیا ده که نورې بکتریاګانې دي خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي د ترخو بو خولې تر اتګ لامل ګرځیدل شي. په زمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي، بل اخر د معدې د ټپ لامل ګرځي، او حتی د معدې د ټپ د لامل لامل ممکن د معدې د ټپ د زخمی کېدو یا ویني کېدو لامل ګرځيږي. کله کله خدا سي کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کی، او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په زمین کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي، او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د ایچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي. ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات، او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکو په لیکه کې د پښتنو مخلو به
راځي. شاه ولی خان خو چون دستونی ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید دستونی او پز متخصص ته ولاړ شي، او د ماشین آلات او وسایلو په واسطه باندې د پز ستونی وکتل شي چې آیا دغه کوم بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه ده که دستونی د وجه نه ده. کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبیو التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي، هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم تاسو
ته، سلامونه. وعلیکم السلام، زنم معرفي کې
رشاد لوردګونه زما پښتنه دا غدا ما دا 15 کال وختم یو میاشتې مخکې پرشن کړو د سپرا اوس می دا غوډی د درد کې وی.
اسد الله د ګریشنا پښتنه کړې دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي؟
بله،
وای چې د مادي د زخم ډیر زیات لتونه دي. نوې سلنه علت د دا ایچ پایلوري یا هیلیکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د لامل منځته راځي، چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب راخوټیږي، او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوښ چې معده یې پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي. سګرټ خرابوي، شراب یا الکول خرابوي، او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دی، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی یا ورسره څنګ کې نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او لیدونکي دا دواګانې پیژني. الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي، اسپرین ورته ورکم، دغه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي، پرډنیسولون، بیتا میتازون، ډیکسا میتازون، دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ ډوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي. د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي. ځینې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي، بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو، نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي. دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي. د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې څخ زیات مرچکی خوري، اچار خوري، که فکر هم کړی زمونږ او ساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړي خواړه، دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمې د هضمي سیستم د ستونزو پراتک کې ډیر بارزښت رول لري. نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي.
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. قرصه ډیره مننه کوو قیر صاحب، مهمې پوښتنې وې. حتماً ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي. له تاسې مننه، مهرباني وکړئ. تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړې، ډبرې لرلې، اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی.
بله،
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي، یوه نښه همدا ده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي، چې دا یو عصبي منشأ ده. له بله پلوه، چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسیدلی دی، د عملیات نه وروسته تلویزیوني معاینه کړې ده، په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي، ممکن د ولو دردونه له نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي. هوا تغیر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولې په زمین کې وزن یې کم دی، 15 کیلوګرامه دی، او عمر یې 40 کاله دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیسټک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ټپ کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عامه آگاهی باید څنګه ورکو، نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
زه دا د رادیو ټول کارکونکو سره د کوم سلام ولوم، تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نن پوښتنه ده چې دا قوزیت ډیر لرم، نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کې
اجي صاحب پښتون درې پښتنې لرلې. یو خبر پښتنې زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنې هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیږي، د سټروویټ تیږي. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیږي د 3 ملي مترو نه نیولې تر سالور 1.5 سانتي متر پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یو ډېره غټ او جالبه موضوع ده. که ژوند ان شاء الله په آینده وختونو کې به موږ تاسو یو خبرونه په دې ولرو. 3 ملینه تر 8 ملي مترو پورې تیږې په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 ملي متره تیګم په ډیر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولی په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیګه خطا شو، لانو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډیر زیات ځنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځيږي. او هغه تیګي چې اندازې د 10 ملي مترو نه پورته 15 ملي، 20 ملي متره یا حتی غټی وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومیږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پې هم ونه رسېږي، جرۍ په واسطه باندې عملیات کېدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 24 ساعتو کې نه پشپاگ دیرش یا اتصال وقتی که یا ازال دکی میتیازی وو کی تغ حالت قبضت ده خوزن اوریدون که زمان گاوستا وسوی که دکتر سب دریو رازی دوای ما ورز بعد دکی میتیازو تا زمان دکی میتیازی می دیر کلکی وی دکی میتیازو که اول پوخ که زدار ده ساسو ما وچ کلکی وی زخزت ایلتون لری چه آیا خو اومده ایلتون زمان گاوستا سپورتوله نکه ده هاگ و خوارو نخوارل دی چه ده غایت موادو حجم زیاد کی زمنګ استادو وطنوال باید په دې باندې پوهیږي که غواړي چې د هضمي ستونزو د قبضت څخه مخنیوي وشي باید سبزیجات ډیر زیات وخوري سابه باید ډیر زیات وخوري کمیوه چیرته پیدا کېدل او امکانات یې د پوټکي سره باید خوړل شي د دې سره سره په کافي اندازه باید مایات واخیستل شي ځکه یو نارینه د پاره چې هغه اتلسو کالو نه زیات عمر ولري په څلیرش ساعتو کې درې لیټرونه باید ډیر مایات واخلي خو که چیرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې حتی شپږ لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کیږي او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیاناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي نو ټول اوریدونکو ته دا توصیه کومه چې باید حداقل د نیم ساعت نه تر یو ساعته پورې باید په څلیرش ساعتو کې تاسو ورزش وکئ اوبه ډېرې زیاتې واخلئ او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي د قبضیت څخه به مخنیوی وشي